라디오.
السلام علیکم په افغانستان کې د غهیز پنځه بجې شوې نن سه شنبه د وری یا حمل اتمه د مارچ 28مه او د روژې مبارک میاشتې شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت منلی دی. رویټرز اژانس تیر شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یوه ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغه چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. یو نامه په دې اړه په یوه ټویټ کې وویل دا د منلو وړ نه ده چې پر افغانانو د عادي ژوند په حال کې حمله کیږي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې وړ مشپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل اونۍ وړاندې یې په مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازیګر په خوشحال خان کې د ماجت سره 15 بجې جمع وسوله. متی الله ویسا راووتو، دوه موټر ولاړولو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیت سره جنجال یو ټالی وي. ویسا ورته وایي چې کاچ کاره کوي، تاسو څوک یاست؟ تاسو څه پیژنئ؟ ګلچکې راواستل، په زور یې به موټر چیخ کوي. ډېر واشانه، اوس پرې موږ خبر نه یو، خو د امنیت کسان.
طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلس کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپل خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤول ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل شوي وو چې پرون بالاخره خاورو ته وسپارل شول.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ځړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوي دي. یعنی هغه مړه دي چې د دوی سره تصدد شوي دي، د تصدد په واسطه سره دوی د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارث مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې له پروژو او د ښوونځیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون پر ټویټر دا خبر ورکړی دی. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډل مشر پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په پاکستان نیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1 او لوبډل مشر شاداب خان 28 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه یوه ویکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 116 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 13.4 اورونه ولوبول. د دې لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسألې په تفصیل اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشري حقونو د یوې فعالې نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر وایي دوی او متحدان پلان نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ له ټول دي هیوادونو اوریدلی چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ترکیې تازه 600 افغان کډوال له دې هیواده ایستلي. ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت هم کړی دی.
سرمو هم پوکوري کله نام موی ته منطقه راک
سیمه او کلی په موږ پاک کړ. د وومنو په شاوخوا کې ګنډې را پشا کړو او په سوک او لغتو یې غره ته روان کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. راپور طالبان د خپلو مخالفانو او د پرزیدلی جمهوری نظام د مامورانو په بې محاکمې وژنو تورنوي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللی. طالبانو تر اوسه د بخنې نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تفصیل له احمد تکلاور.
په افغانستان کې بشری وضعیت د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو له ورکولو سره مخامخ شوې. په راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پورې کوي. د بخنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخواني دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نښه کوي چې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 218 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 9 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلی دی. د راپور له مخې په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنځ په پنجشیر ولایت کې وژل شوي. د بخنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په څرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه خو موندنې رسنیزې نه شوې. راپور کې راغلی چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمي او شفاف څیړنې نه دي شوي او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي او په دسمبر کې په فراه ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو، پر سولیزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو، د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړې چې خځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني د ملکی وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې یاده شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال له اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حملو کې مرګ ژوبل اوښتې ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوې دي. په دې راپور کې د وی محاکمه وجنو او نورو سرغړونو یادونه هم شوې ده. احمد تکل په همدې اړه د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر شبنم صالحي نظر پوښتلی او په سر کې ترې پوښتلی چې دا راپور د افغانستان روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټول کړی ده. ځین نور گزارشونه ستل کړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون گزارش سي هغه تر دې غشمیرې متفاوت دي او هغه ډیرې قضیې تر دې رامغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش دی، د 2015 جلسې د امنیت شورا کې ورکو په هغه کې تاسې کتلی سي. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګرو ملتونو پر گزارش باندې متکیده او ملګرو ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی ملګرو ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلیو باندو او ټولو ولایت لاسرسي نه لري. او بل لحاظ د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دي. او بل لحاظ هغه قانوني صلاحیت چې کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګرو ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخې چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ته اوسي هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي. لکه زندانونه، په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی، ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کراځو وای چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه ویل ته باید اسلامي احکام تطبیق نشي، او که اسلامي ده نو بیا ته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دغه د خپل نرواکي فلسفه په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده او د ښځو وجود دی ته د یو فتنې په توګه ښکاري او کوښښ کوي چې هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود شي. نو په هغه اساس باندې کدی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داس کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحی. او رستۍ پښتنه داده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم لمینځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د دې لپاره چې په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وي عملی نتیجه ولري؟
د کورنی چاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سوخ سره په دې شرط مې سمو یو قانون ولرو. قانون دې بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کړي هغه کولی شي په ځانته توګه سره فعالیت کوي. دا د بنسټونو باید خپلواک وي. ولې په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نشته؟ زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګرو ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو ځایونو ته د زندانونو په شمول سره هلته د بشر د حقوقو د نقص موارد دي لاسرسی ولري او دا نظارت باید دایمي وسي او دا باید خپلواک توګه وسي او گزارش مستقل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سرمشي تور کول. فکر کوم دا به یو ځانې بدیل وي د وسته لپاره.
د بشری حقوقو فعال او د بشری حقوقو کمیسون په خوانی کمشنر شبنم صالحی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې په یو اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری بللی دی.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا له زده کړو او کار منع شوي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه وخت می
له بده مرغه کله چې وینو هغه دروازه چې موږ ورته په یوې انګیزي او هلي ورتلو او درس مو پکې وایي نن باندې د واقعا موږ لپاره اندېښمنونکې ده. هیله مې دا و چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او هغې هیلې چې زه یې لرم ورته ورسېږم، خو اوس دا حالت زما لپاره اندېښمنونکی او ناهیلي کوونکی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې له تیرو څلور لسیزو په ځانګړې توګه د معارف په برخه کې کار کوي، د یک شنبې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي: له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری دی. نن 1553 ورځ چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایان خطاب صاحبزاده د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هغه یو شمېر ښځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عاید چې درلود توانې دی پرې د خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
بې دنده شوم. ما په بهرنۍ موسسه کې کار کاوه. کله چې مېرمن خپله دنده ولري کولی شي خپل او د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، له خپلو مېړونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې ښځې په افغانستان کې له زده کړو او کاره منع شوي واقعیا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو لخوا چې مشري یې ښځې کوي شوې سروېخۍ چې اوس هم په یو ډېر شمېر غیر دولتي ادارو کې نجونې او ښځې نشي کولی کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورم نظر پوښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز د پایلو پاړه شوی راغلی چې یو شمېر ادارې له ښځینه همکارانو پرته فعالیت کوي، خو یو شمېر نورو ادارو کې بیا محدود شمېر ښځې پرته له دې چې دفتر ته ولاړ شي نیغ په نیغه ساحو ته ځي او خپل دنده مخته بیایي. دا سروې ښیي چې یو شمېر مؤسسې توانېدلې چې خپلو ښځینه کارکوونکو ته له کوره د کار زمینه برابره کړي او تر خوا یې د سیمې له مشرانو سره د خبرو له لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتیایي برخه کې هم یو شمېر ښځو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې په وروستیو کې دا یادونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې، کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخې اغېزمنې کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معارف په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او که داسې ونه کړي د دې کمیټې له قوله زده کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرېښودل به د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندې کرپرون له یو شمېر خزینه افغان خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې دا څرګندونې کړې چې جزئیات احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرندې کروي که څه هم یو شمېر هیوادونو په دې وروستیو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن دکر چې پرون له یو شمېر افغان ښځینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي کنه، په ځواب کې ویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلې چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینه وو سره ښې اړیکې ولري.
پروانونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی وو څو په خاروخ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکو او پیکنګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همدارس په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ هم طالبانو ته سپارل شوې دي. د امریکا د سفارت شارج د فیر میرمن دکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدې پیسې ورکوي. میرمن دکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړی زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقد پیسې ورکوي. د نوموړی په وینا حقیقت دا دی چې متحدو ایالاتونو له دوی سره د یوې افغانۍ مالی مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله هم نه دی ویلي چې دا مرستې کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د روژې په مناسبت ځانګړې لاندې مرکه درته لرو، یو مرکه درته خبريږي. نور مسائل هم ستخو راځي په پام په سر کې دي ته ورشو چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړې دي.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه لیکي افغانانو د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ لوبډلې ستر بریا په خوښي ولمانځه، خو په افغانستان کې د نن په دې مناسبت د ځوانانو په غونډو کې د ډولونو او سازونو غږ ځکه نه اورېدل کېده چې د طالبانو حکومت موسیقي منع کړې ده. ډیلی میل لیکي افغانستان له پاکستان سره د شلور لوبو د لړۍ لومړنۍ لوبه د تیرې یکشن به پورز وګټله. له هغه هیواد چې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ له سترو شپږو لوبډلو شمیرل کېږي، خو د ورځپاڼې په لیکنه جګړه ځپلي افغانستان د کرکټ د نړیوال ډګر پر لور مزل په 2009 کال پیل کړی دی. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ د شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان لوبډلې په دې لړۍ کې یو تاریخي بریا نندارې ته وړاندې کړه او افغان لوبغاړي تاریخ جوړونکي اتلان یاد کړل. ډیلی میل لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ مینوالو د شارجې په لوبغالي کې دغه بریا د افغانستان د پخواني حکومت په درې رنګ بیرغ او د ډولونو په وهلو او موسیقي سره ولمانځه، خو د افغانستان له دننه په هغو پوسټونو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوی ښکاري چې په کابل کې راټول شوي ځوانان له موسیقي پرته نتاو خوخی کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي ورکړی او ویلي دي چې دوی د لوبغاړو ترڅنګ ولاړ دي او د هغوی پیاوړتیا او ښې روزنې ته ژمن دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې او هم پارکونو او عمومي حمامونو ته پر تلو د لګول شوو محدودیتونو ترڅنګ دوی ورزشي ځایونو ته تلو هم راګرځولې دي. پاکستانی د نیوز ورسپانې بیا د افغانستان په وړاندې د خپل هیواد کرکټ ټیم د ماتې په اړه لیکلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبډلې سره د سیالیو لپاره ځوان لوبغاړي غوره کړي وو. د ورسپانې په لیکنه دغه لوبغاړي د پاکستان په غوره لیک کې د ښځې لیدو په خاطر ګمارل شوي او تجربه کار لوبغاړو لکه بابر اعظم، رضوان او نورو ته چانس نه و ورکړل شوی چې له افغان لوبډلې سره ولوبېږي. ورسپانې د پاکستان د کرکټ ټیم د کپتان هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له دې وروسته به خلک د بابر اعظم او رضوان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو په قدر پوشي. د نوموړي په خبره هر چا غوښتل چې ځوانانو ته د چانس ورکړل شي او اندای هم د ځوانانو د آزمویلو ملاتړ کوي، خو د دې په خبره تجربه ډیره مهمه ده.
اوسم راځو یو بل راپور ته. هغه دا چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیرو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال له دغه هیواد ایستل دي. د ترکیه د کډوالو چارو ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې هیواد پولیسو د روان کال د مارچ له 18 تر 23 می سباندې 2500 بهرنیان ایستل چې په دې کې 598 افغانان دي. د ترکیه بیا ځینې شړل شوی افغانان وایي چې هلته پولیسو لنیول کې دوه ورسره ناوړه چلند کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د 2 سال قبل رافتم طرف ترکیه از راه قچاق
د سمنګان ولایت اوسیدونکو قیام الدین وې د بیکاری او امنیتی ستونزو لامل په قچاقی لارو ترکیه تتللی وو. قیام الدین ازادي رادیو ته ویل درې میاشتې مخکې د ترکیه پولیسو ونیو او په دې ورستیو کې افغانستان ته واستوه.
افغانستان
اجمل احمد زای چې اوس مهال په ایران کې دی وای نږدې یو میاشت مخکې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ترکیې وشړل شو. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
موږ بیرته نه راتلو، د دې لپاره ترکیې ته لاړو چې په افغانستان کې مو کاروبار له لاسه لاړه، او کله چې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړو د څه مودې لپاره چې موږ هلته وو نو زموږ د معلوماتو پر بنسټ د ترکیې د انتخاباتو له امله یې کډوال ډیپورټ کړل او موږ هم د همدې افغانانو په ډله کې ډیپورټ کړو، خو په افغانستان کې مو هم کار پیدا نه کړ. له همدې امله بیرته ایران ته راغلو او اوس په ایران کې اوسم.
اجمل احمد زای وای کڅ هم چې پر ناقانونه لارو له سفره ترخه تجربه لري، خو غواړي په ناقانونه توګه بیرته ترکیه ته واوړي، خو نه پوهیږي چې څه برخلیک سره به مخ شي. د کابل اوسیدونکو امید چې په قچاقي لارو لمړی ایران او بیا ترکیه ته لاړ دی، ادعا کوي چې د ترکیه پولیسو له هغه او ځین نورو افغان کډوالو سره لنیولو وروسته ناوړه چلند وکړ.
سرمو هم پوکوري کړه نه موي ته منطقه را
سیمه وکړه په مو پاکړ د ومنو په شاوخوا کې ګنډې را په شاکړ او په سوک او لغتو یې غره روان کړو. زما پیسې او ان لاسي سات چې ملګری میرا کړې و راڅخې واخیست. زړه می ډیر درد وکړ. کله مو چوبو غوښتې نو به ویل چې د واوري بوڅخې موږ د واوري له وبو دوړي لري کړې او مو څخلې
برق پورې.
د ترکیه د کډوالو چارو ادارې د جمعې پورز اعلان وکړ چې د دې هیواد پولیسو د روان میلادي کال د مارچ میاشتې له 18 متر درويشتمي د 2015 په شاوخوا کې بهرني کډوال دغه هیواد خپلو هیوادونو ته ډیپورټ کړي چې له دې شمیر 598 هغه افغانان دي. د طالبانو حکومت هم له ترکیه څخه د افغان کډوالو د شړلو او دوی سره د مرستو پاړ او بختل، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرې دلوي میاشتې کې ویلي وو چې په تیرې یو کال کې شاوخوا 800,000 افغان کډوال یا په جبري توګه او یا هم په خپل خوښه له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د نورو ستونزو ترڅنګ ناقانونه کډوالۍ د افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی چې تر ټولو وروستۍ پیښه یې د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانان په اوبو لاهو او مړه شول. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسه د امنیتي ګواښونو، اقتصادي او د بیکاري ستونزو له امله ایران، پاکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د افغانانو ناقانونه کډوالي ډېره شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
او اوس هم د روژې په اړه د ځانګړو مرکو د لړۍ یو برخه اوري.
ژوند په روژې کې
د روژې د مبارک میاشتې او داسې میاشتې چې د اسلامي ملکو کې البته چې کوم ځای کې مسلمانانونه موجود دي په نړۍ په کور ګوټ کې دغه میاشت په ډېرو شاندارو او په ډېرو تراویو لمانځو او په رنګارنګ خوراکو د ماښام له طرفه لمانځل کېږي. وروسته لزې د افغانستان زه خپله د اهلي ونود لیکوم نه یم، خو بیا په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې مې د مسلمانانو وروڼو سره دغه د روژې د مبارکې میاشت مازدیګرای، مخامای، پلشمای دا مې ټول ورسره لمانځلی دي. البته چې زه خپل همدام لمانځم په میاشت کې د څور ورځې دغه میاشت زلمنځم او دغه د امغه تاسو د افغانستان خلک نو بیا په خپل دسترخوان باندې رنګ رنګ خوراکو سره او د عبادتو سره دغه ورځ لمانځي.